خویکه یې په خر بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منوکتونکو دنیا لمان وای چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټس کوي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشې توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره هم وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلی ده؟
دغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو. ډېر ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده، ځکه موږ ډیری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګ هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډیری ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خدا ځهال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول په ما خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخکې جنگ کې یو بل وهي یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغې مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل دی کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال خیال کوي د هغه اغیزی په نورو باندې پریوزي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفی دی.
کراسو تاسو پاکه باندې څومره خپل خوې عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي؟ آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګیږي د ځان پاک لر توایه؟
الحمدلله زه هیڅ نوه نشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوم. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره پاره کې بد دغه د منازعات فیصدی ممکن لس فیصد پورې اوسيږي، ډیره بونه اوسيږي.
اک راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغه روژه ملامت کوي، دا ده چې هغه د کلم روژه نه ملامت کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه ده، دوی دی بل سل دی عامل وګنی. زما له نظر دوی دی روزه نه دغه کوي، بهانه کوي کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف وسیږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغه دی روزه هغه اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډیر زیات فشار دی، لکه د سیدی لکه بندیان مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډیر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور بهر وزما بازار ته زما جو قبل روزي خپل بچو د خپل کور ته خپل اولاد خپل مور پلار ته پیدا کمه. نو هغوی چې لګ معمولی او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډیر جدي خي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان د هغه سنې دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې اکسلام ولونه خي، معمولی خبر ته هیڅ اصلا ارزښ نه ورکوي او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی. نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته، ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل زیات شي هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یوازینې دلیل زده بولم.
bale دوی بیا څه ډول چلن کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصله میاشت ده، برخورد څه رقم کوي دغه شمیر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي، که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روزه ولې ولا اصلا ملامت پکې روزه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي دي. لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه د ضرورت دی، بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له وی خوانه دوی غلوګه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپل توکو ته رسیدي، یعنی شی توکی یا پاراسایوچی د اکسیګریټی کناسواری کدا نور شي. یعنی په دې خبرې او کې چې دوی وضعیت پروژه کې سره قم وینې
دا غوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان د ډیر لکه دوه برابرې هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کی هغه چې د بعد خپل استریلی له حال له هغه کوشش د خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کی، ځکه نو غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخای او غواړي چې اکثره د خپل کم په خاص نشي کناسواری سګریټ یو هر بل نشي تو کې نو غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي. بیا که چې ته وای سره خو چې مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرو وسنه کی هغه عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت
د تاسو مشوره به دي ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تیره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپل راسو څومره په پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما تو فکر او کمنټالیټی د شاغه لوړ راکی دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسولیت وګڼي چې دوی ککور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسولیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوان انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسولیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورنۍ مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسولیت لري نسبت جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بدله ډېره حوصلهمندي نه بلکې ځکه دا یو مسولیت دی، غټه سپارښتنه ده. پنځه کسه مثال ماحول
کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه کم مشران وي که کشران وي.
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکوم که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار جنجال د چا دې وس نه کېږي. په خاص زموږ تا جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاص ستا جارمې مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت تاسې دی چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي یا په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی ستا دومره څوک خیال نه ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي. جامې هم داسې ده نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه هم دا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شان یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي. نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډېر شاته، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي، په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی، وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې پخیمانه کوي، الان که تا سره جنگ ونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناسیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال وجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کوي یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظره دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، له خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي، دا نشه یي دی، دا پوډري دی، خدا نه خسته دس یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګي نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روزي په میاش کې انسانان باید ډیر ځان وساتي هغه ځوانان بل خصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روزي بیا وسیلګي کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بلې، د ځان پاک لره ته وایې چې خپل هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم، کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتې په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه هم بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل، او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې، خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسنۍ جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعاتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلای چې ځکه چې دوی خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایون نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندې کیږي په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندې کیږي د چی شي سره د عبادتو سره د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت د برکتونو د عمله انسان بیرته را ژوندې کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید موږ خپل نیکي خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ نه داسې خو نه کیږي لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه که پروژه ماتی که بدو که کمکو که او زوان لکانو تا خو بیخی لازمه ده چه دوی خو زوانان دی دوی خو انرژی دیره ده دوی خو حوصله باید بیخی دیره اوسی دوی ها خپل ده سپینگیری پلار یا سپینسر مور یا خوینده یا نور کسان چه پا کور که اوسی باید ها غو سره بلکل یا دیر عالی چلند ده نور بیاشتن برالاوه پروژه که باید بلکل دست یا فضا پا کور که را منسته که چه ده خوحی ده خوشحالی او یا ډیره ښه روژه باید ټول ولرو
بله هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي څومره بد اثر په چارچاپیره کوي ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي په مشرانو باندې په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري
بله لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول همغه ارزوی د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی نو دې دپاره یې خو نه غټی چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي دوی باید ډېر د نرم خویی نه ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي
بله په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي که روژه وي یا غیر د روژې وي که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي دا به څومره ښېګڼې ولري دوی ته یو پیغام به هم ولرو
بله زما پیغام ټولو ځوانانو ته بالخصوص دغه د کور سړیو ته ځوانانو ته او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ د دو د بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي دا او همداسې مور همداسې پلار نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري ډېر یو ښه رفتار ولري د حوصلې نه استفاده وکړي ښې خبرې ښه کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي انسان ته انرژي ورکوي او دا ډیر مفید او ډیر فائدہ مند ده.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال تا. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سلامونه اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پایل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پایل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کی زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلې. د فاته مرغه هلول زده کړې مې نه دي کړې، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار ته افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوی تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقه سم ډېر علاقه مې درلودله د نطاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو وګورئ کې هغه وخت د باندې مرغه چاچی قنداری پښتو ویل او ډیر چانس نه درلودي. نو ما هم چې لهجه مې چور قنداری وه، قندهار کې پیدا شوی یم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډیر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ویل ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې، په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه. د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسمد ویسا و انو آغا قلم و کاغذ دواره را کلده ما درخواستی بولی کلده بیرت میران و وزیرت آغا آغا کلده لسلی کلده او زیر پا آغا شیبه راڈیو تا ولیشم منت دا اوس لاره سر راڈیو تا او دا عریزه التا رئیس تا ورده چه آغا لسلی که بیرت ما تراوره مال شدی نو ما آغا اغه واخسته لاغه درخواستی چې د احکام باندې کلی و وزیر صاحب اغه وخت وزیر ارواشاد سربیلن صاحب عبدالمجید سربیلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و له هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډیره با استعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخه ما ته راکړه زه دا اوس اوسم وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس ولا او یو با افته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شیر و شعری سره می درلوده د کسی لیکنی سره می درلوده د خطاطی سره می درلوده د انځورګری سره می درلوده یعنی کزه هر وخت فکر کوم کزه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته طلي افغان اوس ګرچې هغه د طلي افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ور زه یو هغه در کوم د طلوع افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم هغه ول ښه دی هغه ته مې ورکي یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په طلوع افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و کتم چیو چه لاستی پکشکیوالی و تبان اغدی درلو دلی سپنزی بی درلو دلی تخنیکی سپنزی بی درلو دلی خو آغا شیر اغس آغا ما پروست آنم ور کری و پخپل نمی نور کری نو ده ده هزای سخمی ده تل افغان سر آغا پیل سولا او پا دی بانده زهم ورسته آغا سولا ما چیزه کول ایسم یعنی آغا زه تشویق کم آغا چی چاسو ده آغا ورزی زه خوشحالی آغا خوشی زه آغا کول ای نسم آزه بیانه ول ای نسم پلبسونه که دیده سونا خوشو ما سونا خوشحالو هم تردی وران دی زمای و رور مشر رور اسم کنده هر که دی خلای دی ملسی آغا دا اجده داستانونه چی و مثلا دا ماکسیم گورکی و دا تولستوی و د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیې په لوی افغان په ژباړنه بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نورو خوندې وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دلوری تا نو ما بیاس ما بلا خور و اوست اغا سوه ده کریما رسولی ارواشا ده اغا تر ما یک کال مشره و ما ایغی پوشکاره که ایمان دادی ما شیر بولی که اخبار توی واسه و ایدادی چاپ سو اغول ده بزم مولی کما نو بیا ایغی شیر بولی که ایوائسته وی بیا دوارو مجبفاگال شیرو نلی کال بیاس ما یک بلا رور و اغا ده اوست که پروسشکالی کتاب چاپ سو ده تا سیاست توازن نو اخم را سره گرد سو اغا ورورم را سره گرد سو خب یا ورست اغا ورورم پریشه والا او از ما خور دو بعد مرغا چی پزوانی که اغا سوالا وفات سوالا او زیواز پات سوالا ما نو دا بیتو و سپوری امی دالار تاکب کرید
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاستې چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خلید دی و بخشي هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه د هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله خو هغه د مطالعې از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او دا اسئله مې هم درلودي نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و لسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر څه مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره په تمدني کې کښېنستلم مثلا چې جمعه به و ده په کتاب مطالعه کوه زه م تشویقېدلم ما م یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به م مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپل لار پیدا کړ چې څه شي شي د څور چلرم او څه کولای شي. نو دا تر دې پورې چې دا کوچنیوالی سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغوم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو مېرمن ملال د شعر برخې ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی،
یو
احساس څخه بازیږي، یو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا خیال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یا دا بندی یا تو وینه، نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او استیزي ژوند
ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه. ما په هغه کې کوم زین کې کوم هغه راوګرته نو زه هغه خپل زین کې په خوونه د سمیم چې هغه د ریکشنم قلم راوخم کتاب راوخم ویلې کوم زه هغه زین ته سپارم په هغه باندې هغه کوم فکر کوم ترڅو چې هغه مې په زین کې په خیږي هغه موضوع دا اوس ما یو یو شې نه موضوع ته پام اوښتی دی تا په لیدلې د ځینې شې مېره یو ای خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سارندار ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټي خپل مخ د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کیږي ما دغه موضوع ته یعنی یو هفته کیږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کیږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي زه یې خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي
ډیر ښه مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د خزو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی کې ونارینه نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعری ته مخه کړې ده د دوی شاعری تاسو څنګه ارزوي زه خو چې ډیر غوښتل
دي چې زموږه شاعری خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې شزینه شاعری چې ده ډیره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې شزینه احساس په کې پاملرنه سوي او دوی هغه کوي مرات یې ورته پام سوی دی ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدود وي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعری او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند تشینو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدلې دي خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي د دې راس په څکی ده
شعر یو داسې اغلری دا د کور مسولیت دی دا ډیر درن مسولیت دی دا یو ځین چې مثلا دی په غرض دا اوس ته شپې ته تیرې ما د کور کار کوم په داسې حال کې چې موناري نه چې هغه څه تقاوس یا قرار د کور په کوم څه کې شي ما پلار ته خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځین مونږ او داسې او راځي مطالعه کوي نو زما پلار خو لیکل نه کول مقصد هغه مطالعه کوله او شزی دیر اغلری شزی تر قبر پوری نتقاوت کی جا مکار کی شزی واقعا دیر اغلری خوشیر داسی یو اغا دی لکا اغا ما ای پلاسی بدی تیم ولی کجیری لر دست خوش خوی دیدی یعنی دا تخپل اخپل او گورا کتوک ما تا فکر کی وای دا تجربه لری اغلری زدا وز وز چی یو میشتی دوی میشتی شیر اتا خپاته تی نه تبسیوانا گرزما څوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تم د سړي راسي د لاس څخه یو شوي نو شیر تاسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي ته یې دا هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته به په شیر پسې به تم ورځې په دې حساب باندې مثلا مثلا اوري بشير باوري کته وخت نه لري چې ویلي کې تو بشير اوري وسخودير وسایل دي مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې یوټیوګان استا په یوټیوب کې استا په دا هر هغه چې وګوري فیسبوک واتس اپ هر شي چې یوټیوګان په څه کې راځي نو شي سره یو اوري اوس مثلا زه کور کې اخته ماش پخلی کوم اش پسانه کی زی ویدیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړی شعر و یا په شعر باندې خبري نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي بلې بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړی یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپل ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پریشی ندیشیر نو قدر خطر بندی اغا زما شیر چی دی همیشه زما سر را سر پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام دی اغا و ایدائیسی چیز یوازی و ما پجوان که یو خو اغا یوازی تو بیار انسان اخبر بنانا یوازی دی او یو داغا فیزیکی یوازی تو بی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خوب بل سکونه یې چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي او بچې څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شی بی دی کدا شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا
لاس کال خپل
پرسته وایي ولسم کال دی په بستانیه کې شون کوم ویلسکی او رسمی اغنال را ما اخیری زمان اخیری معمولیت چه بود پیشور اغنی که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتا شما ما اغنی ورسته معمولیت تو چه پا دوازاره دوازاره دیل لسم که رسته دکات رسته شی بود پوری نو اغنی معمولیت ما اغنی تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما پا نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دیر از یاد تمانه نمیر من ملال چی خبرانو کم را سر گرد
دیل کام خدای دی بکی چی تسو ستسو پا اغا می خبری کری ستسو پا دور بانی
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه
ترنی محبوب وے دمیان زړګی دی بابے د پرشنا د ژوند شه بابے رانا لاړې سلام بابے دی رختر می محبوب وے دمیان زړګی دی بابے د پرشنا د ژوند شه بابے ನಲಾಡೆ ಸರಳಂ ಬವೇ ದಾ ಅಖ್ತರ್ ಬಶಲ್ವಾನ್ ತಮ ಬಲಶ್ ಕುಲೆ ದಟವಂ چه دشکل و شاپی ری زانه جوڑ لکه گوڑی بی دا اختر بشل منزم بلشکل لطوام
شي تشكلو شابري زاني جوړ لک ګډي وي تی دختر می محبوب وې د مې انزړګي ډېو وې د برښنا د ژوند شپې رانه لاړې سرلم وې دے اختر ڈالیں پنکھ رزس لگوٹیں